ਡੀਸੀਨਾ ਦਾ ਵੌਇਸ ਆਫ ਅਮਰੀਕਾ ਜਿਵ ਰੇਡੀਓ ਦੇ
ګران اوریدونکو تاسو د وی او ای ډیوا خبرونه ته د واشنگټن ډی سی د سټوډیو نه نیخ پنیغه غوږی. نن د ګل ورځ کال 2013 د اکتوبر د میاشتې 8 نیټه ده. دا وخت په اسلام آباد کې د مازیګر شپږ، په کابل کې 15 نیمه، او دلته په واشنگټن ډی سی کې د سهار 9 بجې شوې دي. په دې یو ساعته خبری خبرونه کې د سیمې او نړۍ په اړه باندې مهم رپورټونه لرو، خو او په دې کې را سره به مل اوسه د دې خبرونه وړاندې کوونکې زیم نوشیروان کلندر
او زه مجاهد جواد.
او اوس مو پام را ګرځو د خبرو نو سره ټکو ده.
په پاکستان کې د لاهور های کورټ د دوو پخوانیو وزیر اعظمانو نواز شریف او شاهد خاقان عباسی او د ډان ورځپاڼې خبریال سیرل المیدا پر ضد د غداری قضیې له اورېدو وروسته د مقدمې اورېدنه د اکتوبر 22 پورې ځنډولې ده.
درې کسیزه بینچ ویلي چې د غداری مقدمه درج کول او دې باندې کاروایی واک یوازې مرکزی حکومت سره دی. عدالت اټرنی جنرل ته د کیس پر راتلونکي پیشې باندې د حاضرېدو امر هم ورکړی دی.
د پیسو د راکړې ورکړې د سارې ادارې ایف اے ٹی ایف سیمه ییزه ډله پاکستان ته بیا تللې. دا ډله به ګوري چې پاکستان په غیر قانوني توګه د پیسو د راکړې ورکړې او ترهګرو سره د مالی مرستو په ضد څه ګامونه اخیستي دي.
سر لمبا چوڑا ایک کوشچن ہے اور ان کو دیا ہوا ہے انہوں نے، کہ وہ جو پروسیس ہے وہ کافی لانگ ڈرام ہے. یہ انہوں نے تقریباً اگلے 6 مہینے میں یہ سارے اسٹیپس لینے ہیں.
او د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په کابل کې له افغان چارواکو سره په خبرو کې د افغانستان سولې سپیڅلې او مقدسه پروسه ګڼلې، ویلې دي چې د سولې پروسې پر وړاندې د امریکا ولسه حکومت د افغانستان له خلکو او حکومت سره همغږی دي.
او څه وخت د خبرونو تفصیل ده.
د پاکستان دوه پخوانی وزیر اعظمان نواز شریف او شاهد خاقان عباسی او د انګلیسي ژبې ورځپاڼې ډان یو خبریال سیرل المیدا د غداری په تورونو نن د ګل یا دوشنبې په ورځ محکمې ته وړاندې شوې دي. پخوانی وزیر اعظم یا نواز شریف ساکل د می په میاشت کې د ډان ورځپاڼې خبریال سیرل المیدا سره یو مرکه کې په ظاهر داسې تاثر ورکړی و چې ګینې په کال 2008 کې د هند په ممبئی ښار کې شوو ترهګریزو بریدونو لپاره ترهګر د پاکستان څخه لیږل شوی و. د دغې مرکې خبرېدونه وروسته د امینه ملک په نوم یوی میرمنی د لاهور ایالتی محکمې ته ریزه کړي چې نواز شریف او د هغه وخت وزیر اعظم د خپل سوګان خیال نه دی ساتلی، ځکه نو دواړو پر ضد د بغاوت کاروایی وکړل شي. نن د ګولیا دوشنبې په ورځ د لاهور های کورټ د قاضي مظهر علي اکبر نقوی په مشرۍ درې کسیزې څانګې د دغې عریضې اورېدنه کړې ده.
د غیر قانوني پیسو او ترهګر ډلو ته د مالی مرستو مخنیوي لپاره د نړیوال ادارې فینانشل اکشن ټاسک فورس یو نه کسیزه ډله یو ځل بیا پاکستان ته د 12 ورځو په سفر ده، او پاکستان ورته سپیناوی کوي چې د غیر قانوني پیسو لینډین لپاره زړه پورې ګامونه پورته کړي دي. د ایف اے ٹی ایف تنظیم پاکستان ته د غیر قانونه پیسو او د ترهګر وډلو مالی مرستو د لارو نیولو لپاره د قبلولو وړ ګامونه پورته کولو لارې ورخودلې دي. پاکستان وای د هونډې د لارې پیسو انتقالولو او د وفاقي تحقیقاتي ادارو لخوا ترهګر وډلو ته د مالی مرستو لارو نیولو لپاره زړه پورې ګامونه پورته کړي دي. ایف اے ٹی ایف د راتلونکي کال ستمبر میاشتې پورې پاکستان په خړ لیست کې اچولې دي، او مطمئن نه شول نو اندېښنې شته چې نور سخت شرطونه پر کې خودل شي. او د پاکستان ستر عدالت سپریم کورټ د پنجاب مسیح خزه آسیا بی بی په کیس کې فیصله محفوظه کړې ده. د مشر قاضي ثاقب نثار په مشرۍ کې درې کسیزه خصوصي بینچ د مقدمې فیصلې راتلو پورې په دې د سباس کولو نه د ډډې کولو امر هم جاری کړی دی. نور تفصیل په د اسلام آباد نه رابعه پیر په دې رپورټ کې راکوي.
د اوریدنې په محل د آسیا بی بی وکیل سیف الملوک وویل چې پولیسو دغه مقدمه غلطه رد کړې او پلټنې هم د بدیتۍ په بنیاد سوي، ولې چې مقدمه د شکونکي د جماعت امام خپله ګواه نه دی. او د آسیا بی بی سره جګړه کوونکي د دواړو ښځو په بیانونو کې فرق دی او ګواه هم دروغ وایي. د دغه جماعت کاری اسلام وکیل وویل چې د پیښې چا انکار نه دی کړی. تورنې آسیا بی بی خپل جرم منلی او د ګواهانو په موجودګۍ کې هم څه انکار نه دی کړی. چې پرېس تر قاضي ویلي چې د مذهب سپکاوی بدترینه جرم دی، خو قتل په داوی چې جرم ثابت شوی دی او کنه. ستر عدالت په دې اړه د دلیلونو تر سره کېدو وروسته پریکړه محفوظه وساتله. د دواړو اړخونو وکیلانو د مطبوعاتو سره خبرو څخه منع کړي او مطبوعاتو ته یې هم هدایت کړی چې پر مقدمې په کار دي څه قسمه بحث او تبصرې ونه کړی سي.
تاسو د واشنگتن ڈی سی نه د وایس اف امریکا ډیوا خبرونه سره ملګری یاست.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازي زلمی خلیلزاد کابل ته رسیدلی او د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او یو شمېر نورو افغان چارواکو سره د سولې په اړه بحث او خبرې کړې دي. زلمی خلیلزاد له افغان چارواکو سره په خبرو کې د افغانستان سوله سپېڅلې او مقدسه پروسه ګڼلې، ویلې دي چې د سولې پروسې پر وړاندې د امریکا ولس حکومت د افغانستان له خلکو حکومت سره همغږی دي.
د امریکا پوځي ترجمان کرنل ڈی بٹلر په خپل ټویټر پیغام کې ویلي دي د افغانستان دښمنانو د هغه خلکو د وجلو ژمنه کړې ده چې په جمهوریت کې برخه اخلي. د حوصلې خبره دا ده چې د مشکلاتو پرته هم د پرمن انتخاباتو کولو لپاره کار روان دی. د امریکا د پوځي ترجمان دا تازه بیان له هغه وروسته راغلی دی چې افغان طالبانو خپل وسلوالو ته امر کړی دی چې د هیواد د انتخاباتو په انتظام مامور امنیتي ځواکونو او چارواکو دی حمله وکړي. طالبان د انتخاباتو مخالفت کوي او ورته جعلي ټول ټاکنې وایي.
او د افغانستان د ختیځ ننګرهار ولایت په مرکز جلال آباد ښار کې د پاکستان قونسلګری بیا پرانستل شوی. نور حال زموږ همکار حقمل روان درکوي.
د ننګرهار ولی ویانه تبلا خو ګڼی نن د دوشنبه په ورځ امریکا غږ ډیوی ته ویلي دي دی ولایت چارواکو لخوا د نیول شوي مهالویش او نظم له مخې کنسلګری لخوا د ویزې ورکولو پروسه نن سهار پیل شوه.
پاکستان کنسلګری نن په جلال آباد ښار کې رسم خپل فعالیت باندې پیل وکړ او د هغه ترتیب او نظم له نظر کې ولایتي ادارې له لوري تنظیم شوی دی او هغه له مخې خلکو ته ویزې ورکوي.
د ننګرهار ولایتي شورا غړي عبدالله شینواری له ډیوی سره په خبرو کې ویلي تیر ورځ د دې کنسلګری د پرانیستو ژمنه شوې وه، خو د ځینو رامنځته شوو ستونزو له امله کنسلګری بند وه، خو نن پرانیستل شو او د ویزې ورکولو کار پیل شوی دی.
ترنو اردن کوس پامو کې سونه دیوالو مهم خبرونه ده. ترکی چارواکي وایي د سعودي عربستان هغه خبريال چې امریکا ته په خپل جلا وطن شوې و تیرونی په استانبول کې د سعودي عربستان په قونسلګری کې هغه وخت وبجل شو کله چې د خپل راتلونکي واده د اسنادو لپاره ورغلی و. د سعودي عرب چارواکي وایي دغه ادعاوی به بنسټه دي، خو 950 کلن جمال خاشوګي د تیرو څورزو راهیسې نه دلیل شوی. د جمال کوژدنه یا نامزده هاتس سنگیز چې د تیر سیشن بیا نه پورز ورته د قونسلګری مخې ته ولاړ و، وای جمال د قونسلګری له ودانۍ څخه بیرته نه دی وتلی. د ترکی ولسمشر وویل دوی به د پیښې په اړه پلټنې وکړي او له نړیوالو سره به شریکې کړي.
چین د فاینانشل ټایمز ورځپاڼې هانګ کانګ ایډیټر ته د نوې ویزې ردولو خاص دفاع کړې ده او د برتانیې او امریکې لخوا په خودلي غبرګونو اندېښنو ویلي دي چې یو بارني هیواد ته هم حق نه ورکو چې دوی د دوی په چارو کې مداخلت وکړي. د حق غوښتونکو ډلو د فاینانشل ټایمز ایډیټر ته د ویزې نه ورکولو ګام ته د بیجنګ لخوا په سیمه کې د بندیزونو غزول ویلي دي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د اتوار یا یکشنبې په ورځ شمالي کوریا ته خپل څلورم سفر وکړ. پیونګ یانګ ته د یو ورځني سفر پر وخت پامپیو او د شمالي کوریا رهبر کیم جان اون په دې موافقه وکړه چې د امریکا له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره څومره ژر چې امکان ولري دوهمه سرمشیزه جوړه شي. پامپیو له کیم سره خپلې خبرې ګټورې وګڼلې او دای د کوریا د بی اټمي وسلې کېدو په لاره کې یو مهم ګام وګاڼه، خو څېړونکي لا تر اوسه هم ډاډه نه ښکاري.
د بنگلاديش صدر عبدالحامد هغه لانجمن بل لاسلیک کړی دی چې د مطبوعاتو تنظیمونه پر نیوکه کوي. دغه قانون مقصد د اظهار ازادۍ مخ نیول او د وینا ازادي شنډول دي. د دې نوي قانون ته د ډیجیټل سکیورټی اکټ نوم ورکړی شوی دی. د دې نه وړاندې د انفارمیشن ټیکنالوژي قانون د لاندې هم د خبریالانو مطبوعاتو په ضد یو شمېر مقدمې درج کړي شوی دي.
په اسرائیلو کې د هغه مشکوک فلسطینی کس د نیولو هڅې روانې دي چې د غزې په تراړه کې په ټوپک باندې دوه اسرائیلیان ووژل او دریم سخت ټپي کړ. امنیتي ځواکونه وایي دغه کس درویشت کلن اشرف نالوان نومیږي چې په یوې کارخانې کې کار کاوه. د اسرائیلو لومړي وزیر بنیامین نتنیاهو د اتوار یکشنبې د ورځې دغه برید یو ترهګریز برید وګاڼه، خو د پوځ ویان وایي چې ځینې نور دلایل هم شته، خو په اړه یې تفصیلات ورنکړل.
د امریکا د مزدورانو یونین د صدر ډانلډ ټرمپ لخوا د چینایي مصنوعاتو برآمد کولو د ټیکسونو زیاتولو په فیصله شکونه څرګند کړي دي. صدر ټرمپ دریځ لري چې د چین د سټیل مصنوعاتو بیې لوړولو سره به امریکا کې د روزګار وسیلې د مزدورانو حالت او تنخواګانې زیاتې شي. په جارګیا کې نږدې شپږ اونۍ وړاندې د سټیلو یوې فیکټری شپږ پنځوس مزدورانو په دې کار بندیز کړی دی چې وایي ډیره لږه تنخواه زیاته شوې ده او الټا د صحت بیمې پیسې زیاتې شوې.
او ملګري ملتونه وایي که د ځمکې د تودوخې کچه ټیټه ونه ساتل شي نو په راتلونکي کې ډیر ګواښونه لرلی شي. د ملګرو ملتونو اداره چې د موسم یا کلایمټ په برخه کې کار کوي په خپل یو نوي راپور کې هغه لارښوونې کړي دي د کومو په ترڅ کې چې حکومتونه کولای شي د نړۍ د تودوخې درجه ټیټه وساتي. په راپور کې وړاندې راغلي دي که د تودوخې یا ګرموالي اندازه ښکته وساتل شي نو نیمایي یا لږ شمېر خلک به د اوبو له کمښت سره مخ شي، د ګرمۍ له امله به د مړینې شمېره کمه وي او د ځمکې پر سر ډېری ځنګلونه به زرغون پاتې شي.
د وایس آف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
رنو خطرمن اوریدونکو خبرونه مو واوریدل. اوس هم راځو د دې خبری خبرونې لمړنی راپور ته. په پاکستان کې د لاهور های کورټ د دوو پخوانیو وزیر اعظمانو نواز شریف او شاهد خاقان عباسی او د دان ورځپاڼې خبریال سیرل المیدا پر ضد د غداری قضیې لاوریدو وروسته د مقدمې اوریدنه د اکتوبر 22 پورې ځنډولې ده. د ډیبي خبریال پیرولا چاپری د راپور لیکلی.
لاہور ہائی کورٹ تڑوان دکلیش خواص کے پخوانی وزیر اعظم نواز شریف پزد ملی سلامتیہ پر خلاف بیان ور قول پسر غدار مقدمہ چلول خواص شو دے او دبلیو پخوانی وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی پزد ہم دغ بیان سر تڑل ملی سلامتیہ کمیٹے پریکل لانجمن قول پسر د غدارے د کاروائے ویلی شوی دی او درخواست پتیر اوریدنا باند لاہور ہائی کورٹ دڈان رسپان خبریال سرل المیڈا ناقابل ضمانت گرفتارے وارنٹ یا امر ہم جاری کڑو. د گل پروز نواز شریف شاہد خاقان عباسی او سرل المیڈا عدالتی حکم دلاند لاہور ہائی کورٹ درے کسیزہ بینچ تا حاضر شوی دی او درے کسیزہ بینچ نواز شریف شاہد خاقان عباسی او سرل المیڈا تخپل سپیناوی کی لاسلک شوی جوابون جمع کولو ہدایت کرے دی او عدالت دا سرل المیڈا پا زد دا گرفتار ورن ختمولو دا دنوم دا سفری بندیزنو دا نمولن اخکل حکم ہم جاری کرے دی. درے کسیزہ بینچ ویلی چی دا غدار مقدمہ دا رچکول او دے باند کاروائے واکی آواز مرکزی حکومت سر دی او پا دے موقع عدالت مرکزی حکومت وکیل یا اٹارنی جرنل تا دا کیس پراتلون کی پیشے باند دا حضری دو امر هم ورکړی دی او بنچ دا هم پختلی چې مرکزی حکومت دی وخی چې نواز شریف خاقان عباسی او سرل المیډا په ضد درخواست باندې تر اوسه پورې حکومت څه کاروایی کړی ده. لاهور های کورټ ته د یو ځایي سماجي کارمند لخوا ورکړې شوې درخواست کې روان کال مئی میاشت کې د نواز شریف ډان اخبار ته ورکړې شوې مرکه د ملي سلامتیا په ضد ګرځولې شوې. کومه مرکه کې چې نواز شریف پاکستان کې هند مخالف لا قانونه ګرځولې شوې تندره وډلو د فعالیتونو معامله راوچته کړې وه او نواز شریف سوال هم راپورته کړو چې ګنې دا د پاکستان مسؤلیت نه جوړیږي چې دغه خلک د پاکستان څخه رواني لپاره هند ته د تلو نه منع کړي. دا په داسې حال چې د اعتصاب ملي ادارې لخوا د نواز شریف رور او ملي اسمبلی کې مخالفه ډلو مشر شهباز شریف د نیولو په سر مخالفه ګوندونه سخت غبرګون ښکاره کوي او مخالفه ګوندونه د لواندې نه په دې هم احتجاج کوي چې ګنې تیرې جولای میاشت کې شوې انتخاباتو کې واکمن تحریک انصاف ګوند د هیواد طاقتور قوتونو په ملاتړ سره اکثریت حاصله کړې دی. حکومت مخالف گوندونه دا الزام هم لګوي چې ګنی ملکی عدلیه یوازې د سیاست مدارانو اعتصاب کوي. خود دې په پرتله ملکی تاریخ کې پړومبي ځل د غدارې مقدمې سره مخ د هیواد پخوانی فوزي امیر جنرال مشرف اړو د سره د عدالتونو پروا نه لري او دا چې دی د ملکی عدالتونو د احکاماتو منلو نه انکاري دی او په بهرني وطن کې په آرام ژوند تیروي. په وروستو کې د پاکستان سترې محکمې هم پرله پسې پرویز مشرف پاکستان ته واپس نه راتلو باندې ناخوښي څرګنده کړې وه او د سترې محکمې مشر قاضي تر دې ویلي چې دوی مشرف واپسې باندې ده ته مکمل تحفظ او د ده علاج پاکستان کې باوري جوړولو ته هم تیار دي. خو د دې باوجود پخواني فوزي امیر جنرال مشرف لا تر اوسه پاکستان واپسې ته غاړه نه ده ایښودلې.
ګران اوردونکو د پیسو د راکړې ورکړې د سار ادارې ایف اے ٹی ایف پاکستان ته بیا خپل نهه کسیزه یو ډله لیږلې ده او د پاکستانی چارواکو سره په دې خبرې اترې کوي او ترې ځان مطمئنه کوي چې د غیرقانوني پیسو د ورکړې راکړې او د ترهګرو ډلو د مالی مرستو لپاره لارو نیولو په لړ کې څه ګامونه پورته کړي دي. الیاس خان په رپورټ راکوي.
د پاکستان حکومت او د ایف ٹی ایف د ډلې ترمنځ نن اسلام آباد کې خبرې اترې پیل شوې دي. په کوم کې بچي پاکستانی چارواکي د پاکستان په 12 ورځو سفر راغلي. د ایف ٹی ایف د ایشیا پیسیفیک ګروپ څنګه غړي د حکومت لخوا د منی لانډرنګ یا په غیر قانوني توګه پیسو وړلو روړلو په لار ترهګرو مالی مرستې ودرولو د هونډۍ او حوالې کاروبار تر څنګ د غیر قانوني ترسیلات زر ودرولو لپاره اوچت کړې شوي ګامونو باندې د دوی مطمئن کولو هڅه کوي. د ایشیا پیسیفیک ګروپ دا ډله به د بیلابیل ادارو ایجنسیانو نظام نیټورک او طریقه کار جاج اخلي چې دغه رنګ د دې خبرې پته ولګول شي چې پاکستان خپل نوم د ایف ای ٹی ایف د خړ فهرست نه وستو د پاره په نړیواله کچه شوي ژمنو باندې عمل کوي او کنه. په ډاګه دی وی چې ایف ای ٹی ایف د روان کال فروری په میاشت کې د پاکستان نوم په خړ فهرست کې اچولی وو. دواړه ډلې به په دې خبرو اترو کې انتظامی او نورو چارو په حوالے سره په مشترکه کچه د دې ګامونو جاج اخلي. چرته به چې د پاکستان پاکستان لخوا نور هیوادونو سره په کړکیچنو معاملو شوي بیلابیل لوزنامو باندې هم خبرې اترې کیږي. ډیوه ریډیو چې د ډان اخبار سینیئر جرنلسټ خلیق کیانی نه وپوښتل چې د حکومت لخوا تر دې دمه اغېستې شوي ګامونه به د ایف ای ٹی ایف ډله څومره مطمئنه کړي، نو هغه وویل
لمبا چوڑا ایک کوشچنر ان کو دیا ہوا ہے انہوں نے کہ وہ جو پروسیس ہے وہ کافی لانگ ڈرن ہے، یہ انہوں نے تقریباً اگلے 6 مہینے میں یہ سارے سٹیپس لینے ہیں.
دا ایف اے ٹی ایف لخوا حکومت تا خیولوی او اوگد سوال نامہ ورکڑے شوی دا. پا دے ہر سا عمل کول یو اوگد محال کار دے او حکومت تا بعد اٹول گامونا راتلون کی کال ستمبر میاش پوری اغستلوی چی دا غرنگ پاکستان دا خڑ فیرس نارو استیشی دا اوی چی دا وزارتون لخوا تیار کڑے شوی مسویدو طرح دا حکومت کی دیشی چی دا ایف ٹی ایف ڈلا مطمئنہ کڑی او د دې هر سبا راتلون کی وخت کې پتہ لګی. د دې سوال په جواب کې چې په دې موقع چې د حکومت او اپوزیشن ترمنځ اړیکې د تاو تریخوالي ښکار دي، نو آیا حکومت دې لړ کې متعلقه قوانینو کې بدلون راوستي شي او کنه؟ خالی کیانی وایي
اس وقت میرا خیال ہے کہ لیجسلیشن اگر گورنمنٹ کے تعلقات اپوزیشن کے ساتھ اچھے نہیں ہوں گے تو لیجسلیشن شاید مشکل ہے.
په دې لړ کې قوانینو کې بدلون راوستلو کې حکومت ته کې دیشي چې مشکلات راوړان دي شي، ولې چې حکومت سره پارلیمان کې اکثریت نشتا او اپوزیشن سره اړیکې هم خینې دي او حکومت کچره دې لړ کې صدارتي ارڈیننس راوڑل غواڑی، نو هغه هم زما په خیال یو خو عمل بنوي. ایشیا پیسیفیک گروپ پاکستان ته خپل انتظامی چارې ایجنسیانو او د منی لانډرنګ په حواله سره نړیوالې ذمہواریانې پوره کولو او د تراکرو مالی مرستو په حواله سره ټول خامیانې په ګوته کړې دي او ویلې دي چې د غیر دولتي ادارو یا این جی اوز خیراتي ادارو د ګټې ادارو کې شفافیت او د ترهګرو مالی مرستو د مخنیوي لپاره د حکومت قانوني طریقه کار کافی نه دی. سیړنکار نظر لري که پاکستان شری ایف ای ٹی ایف د دوی لخوا ورکړې شوي مطالبو باندې مطمئن کړو، نو د پاکستان نوم کې دیشي چې د خړ فهرست نه راوځي او کچرې داسې اونه شو، نو بیا د پاکستان نوم په تور فهرست کې راتلی شي چې له وجې به پاکستان ته په نړیواله کچه مالی لیندین او د زر مبادلې وړلو راوړلو کې د غیر معمولي مشکلاتو مخه وي. الیاس خان، وایس آف امریکا، ډیو ریڈیو، اسلام آباد.
پاکستان کې په مالی چارو باندې نظر لرونکي کارپوهان وایي چې په پاکستان کې د مالی لین دین او په اړه باندې چې کوم ادارې موجود دي او ورسره کوم قوانین موجود دي د غډیر کمزور دي. دغه کم قسمه کمزورې دي یو سړنیز رپورٹ پر سره ریاض حسین شریکوي.
په داسې حال کې چې د نړیوالې ادارې فاینانشل اکشن ټاسک فورس ایف ای ٹی ایف مامورین د پاکستان د 12 ورځو په دوره دي او د هغه ګامونو جاج واخلي کوم چې د ادارې لخوا پاکستان ته د ګامونو پورته کولو په حواله ویلي شوي وو او پاکستان د ترهګرۍ د مالی کومک هونډې او حوالې سره سره د غیر قانوني ترسیلاتې زر په بنیاد په خړ لیست کې اچولی شوی وو. پاکستان ته دا هم ویلي شوي وو چې د ملګري ملتونو لخوا په قرارداد نمبر 1216 کې کوم تنظیمونه کړی شوې دي، په خصوصي توګه په هغې نظر اوساتي او د هغوی د مالی مرستو مخه هم ونیسي. پاکستان څنګه کولی شي او څه قسمه ګامونه یې پورته کړي دي چې خپل نوم د دغه خړ لیست نه بهر کړي؟ په دې حقله نوموړی څېړنکار ډاکټر اشرف علي وایي، په وسطو کې پاکستان دا ژمنه څرګنده کړې ده چې د مالی مرستو او پیسو د تګ راتګ په قانون کې بدلون راولي او قامي د ترهګرۍ په ضد جوړ کړی شوې اداره نکټا فعال کړي.
پاکستان وایي چې موږ دا چې کوم اف آی اے ایکس دی په هغې باندې، یا داسې فارن ایکسچینج ریګولیشن ایکس دی، ورسره کسٹم ایکس دی، او داسې مختلف چې هغه کوم اینټی منی لانډرنګ ایکس دا اوس کو تاسو وګورئ، نو په دې وروستو کې د پاکستان دا ګامونه چې هغې د حوالې او د هونډې دپاره چې کوم ګامونه اغېستي دي، رقم کریک ډاون چې هغې په پېښور کې وکړو داسې یو ځای بل ځای، نو دا ټول هغه ګامونه دي چې د پاکستان د هغې کوششونه ایسه ده چې دوی غواړي دغه ټیم ته اطمینان ورکړي او تر څو وکړي شي چې دغه تور لیست نه چې کوم دی ځان د وتلو خپل کوشش وکړي.
سیلن وایي اف اے ٹی ایف پاکستان ته د ترهګرۍ د مالی مرستو او د ملګرو ملتونو او امریکا له طرفه بند کړی شوی تنظیمونو په ضد د ګامونو نه پورته کولو په بنیاد په خړ لیست کې شامل کړی وو. تیره اونۍ د پاکستان حکومت دا ژمنه څرګنده کړې وه چې د مرکزي ادارو فیډرل انویسټیګیشن ایجنسی، فارن ایکسچینج ریګولیشن قانون، کسٹم او د تورو پیسو د سپینولو قانون کې هم ترمیم وکړي او د دې دپاره پلان په اخري مرحله کې داخل کړی شوی دی. په وروستو کې د وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ کې د ترهګرۍ په ضد جوړ کړی شوې اداره نکټا یوه غونډه هم رابللې شوې وه چې پکې د ملک دننه د مدرسو په نصاب کې د بدلون راوستو او د مدرسو دننه د اصلاحاتو په حواله هم ویلي شوي وو. په دې حقله د اقتصاد ماهر مهتاب حیدر وایي، اگر چې پاکستان خپل هلې ځلې کوي، خو د خړ لیست نه د وتلو دپاره پاکستان به په قانون کې بدلون راولي او کوټلي ګامونه به هم پورته کوي.
اور باقی جو ادارے ایکشنز لیے ہیں، مزید کچھ لاس کو آپ نے سٹرینتھن کرنا ہے.
دیوائی چھ سرکاری ادارے خپل کار کوي، خو د دې د پاره یو داسې جامع پلان ته اړتیا ده چې پکې په قانون کې بدلون راوستي شي او داسې قسم خلکو ته سزاګانې ورکړي شي او په پاکستان چې کوم تورونه لګي د هغې نه په پخو بنیادونو خپل ځان بچ وساتي، سرکاري ادارې مضبوطې کړي او د غیر قانوني پیسو په تګ راتګ کنټرول ترلاسه کړي. یاد دی پاکستان د اف اے ٹی ایف لخوا په جون 2013 کې د ودرش هیوادونو په غونډه کې د ترهګرو د مالی مرستو په مخنیوي کې د ناکامۍ له وجې په خړ لیست کې شامل کړی شوی وو او دا غوښتنه یې ترې نه کړې وه چې د 10 نقطو په ایجنډا عمل درآمد وکړي، نو په کال 2019 کې به پاکستان د خړ لیست نه بهر شي. په دغه ګامونو پورته کولو کې د مذهبي بند کړی شوي تنظیمونو په ضد ګامونه پورته کول دي او د هغوی مالی مرستو ته کتنه هم شامل وو. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ډیوا، مردان.
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. زموږ د ویب پاڼې پته ده voad1news.com.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد کابل ته رسیدلی او د افغان ولسمشر اشرف غنی او یو شمیر نورو افغان چارواکو سره یې د سولې په اړه بحث او خبرې کړې دي. زلمی خلیلزاد له افغان چارواکو سره په خبرو کې د افغانستان سوله سپیڅلې او مقدسه پروسه ګڼلې او ویلي دي چې د سولې پروسې پر وړاندې د امریکا ولس حکومت د افغانستان له خلکو او حکومت سره همغږي دي. په دې اړه پام وکړئ د حقمل روان راپور ته.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی تیره ورځ کابل ته راورسېد او د یک شنبه په ورځ ناوخته د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی په ګډون د دې هیواد له یو شمېر مهمو جګپوړو افغان چارواکو سره یې په ارګ کې وکتل. له ارګ څخه په خپره شوي بیان کې راغلي چې له زلمی خلیلزاد سره د لیدو په ناسته کې د جمهور رئیس دویم مرستیال سرور دانش، اجرایه رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله او ګڼ شمېر نورو چارواکو هم ګډون کړی و. د ولسمشرۍ مړۍ د بیان له مخې په دې لیدنه کې دواړو لورو د افغانانو افغانانو په مشرۍ د سولې د ټینګښت پر مسایلو بحث او خبرې کړي، او همداراز جمهور رئیس اشرف غنی د افغانستان حکومت لخوا د سولې په تړاو د اخیستل شوو اقداماتو څخه هم یادونه وکړه. له افغان چارواکو سره د لیدنې پر مهال د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي ویلي، سوله یوه مقدسه پروسه ده او د امریکا حکومت د ولس د افغانستان له خلکو حکومت سره د سولې په پروسه کې بشپړه همغږي او یووالی لري. زلمی خلیلزاد ویلي، په افغانستان کې د سولې او ټیکاو د ټینګښت لپاره به له خپلو ټولو تجربو او امکاناتو څخه به ګټه اخلي تر څو د سولې هدف ته ورسیږي، او تیرو کلونو راسته راوړنې به د سولې په پروسه کې له پامه نه غورځول کیږي. نوموړي وړاندې وویل، افغان رسمی چارواکو له مطرح شوو افغانانو سره د سولې هدف د ترلاسه کولو لپاره به په ګډه کار کوو تر څو د افغانستان څلوېښت کلنه جګړه پای ته ورسیږي، او یو داسې افغانستان چې په هغه کې یووالی، سوله رامنځته شي او دیموکراسي ټول اصول پکې مراد شوی وي ولرو. د افغانستان اجرائیه رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله نن د دوشنبه په ورځ د کابینې په اونیزه غونډه کې د افغانستان د سولې په اړه د امریکا د وروستیو هڅو او پاملرنې څخه مننه وکړه. وی ویل چې د سولې پروسه د افغانستان د خلکو او نړیوالې ټولنې بشپړه ملاتړ لري. نوموړي ویلي، د سولې لپاره یو ښه فرصت رامنځته شوی، وسله وال طالبان باید له دې رامنځته شوي فرصت څخه ګټه واخلي. اجرائیه رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله وویل، دای وای د سولې پروسې ته د امریکا متحده ایالاتونو ځانګړي پاملرنې هرکلی کوم. سوله د افغانستان د اکثریت خلکو غوښتنه ده، او له دې پروسې د افغان ولس او نړیوالې ټولنې بشپړه ملاتړ موجود دی، او هیله ده چې د سولې له دې رامنځته شوي فرصت څخه مقابل لوری هم ګټه واخلي. د نړیوالو چارو سیاسي چړونکو یونس پکور د افغانستان سولې او روانې جګړې ته د پای ټکی د یوښیدو په چارو کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد درور ګټور ګڼي، او وایي چې نوموړی د هغو تجربو له مخې چې په سیمه او نړۍ کې لري کولی شي چې د سولې پروسه بریالي پړاو ته ورسوي.
جناب خلیلزاد افغان دی، بې له ترجمانه د افغانستان د چارواکو او خلکو سره تماس نیولی شي، دلته سابقه لري، پر دې وطن یې زړه سوځي. دا افغانانو ته یو زیری دی چې د خپل نوی ماموریت اول افغانستان څخه شروع کړي. زه په دې باور کوم چې دی راغلی دي د چارواکو سره، د عامو خلکو سره، سیاسي فعالینو سره به ګوري، د افغانانو نظر به اخلي، بیا به دی پاکستان ته ځي او منطقې ته ځي. دی ممکن دا په خونړۍ جګړه چې د منطقې د تروریستانو دخوا زموږ د قانوني حکومت پر ضد روانه ده، ګوندې د یو خوځښت راولي او واتمن راولي د دې لپاره چې جنګیالي د افغانستان حکومت سره د سولې پر میز کښېني. زه فکر کوم دا توانایي لري.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په داسې حال کې له افغان چارواکو سره د سولې د پروسې په تړاو خبرې شوي چې ټاکل شوي خلیلزاد له کابل څخه پاکستان، سعودي عربستان، قطر او متحده عربي اماراتو ته د سولې په تړاو د دې هیوادونو د همکارۍ د ترلاسه کېدو په تړاو سفرونه ترسره کړي. حکمل صدات، وی او ای ډیوا، افغانستان.
دا د وی او ای ډیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو هم کتلی او اوریدلی شئ. ویب پاڼې پته ده voadivanews.com. ټویټر آی ډی ده @voadiva.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے
د وی او ای ڈیوا دا پرونی روان دی رسر ملو سے او پدے وڑان دے نیم سات پرونی کی دا افغانستان پا اڑا بانے ہم او دا بیکور خلکو پا اڑا بانے ہم او دے ترسنگ دا آسیا بی بی دا کیس روستے حال پا اڑا بانے رپورٹون لرو خو یو ظلم بیا پامرا گرزو دا خبر نسر ٹکو دا
پا پاکستان کے دا لاہور ہائی کورٹ دا دو و پخوانے وزیر زمانو نواز شریف و شاہد خاقان عباسی او دا ڈانگ رسپانے خبریال سیرل المیدہ پر ضد دا غداری قضیے لاوریدو روستا دا مقدمی اوریدنا دا اکتوبر دو وشتم پوری زنڈا ولیدا
درې کسیزه بینچ ویلی چې د غدداري مقدمه درج کول او دې باندې کاروایی واک یوازې مرکزی حکومت سره دی. عدالت اټرنی جنرل ته د کیس پر راتلونکي پیشې باندې د حاضرېدو امر هم ورکړی دی.
د پیسو د راکړې ورکړې د سار ادارې ایف ای ټی ایف سیمه ییزه ډله پاکستان ته بیا تللې. دا ډله به ګوري چې پاکستان په غیر قانوني توګه د پیسو د انتقالولو او ترهګرو سره د مالی مرستو په ضد څه ګامونه اخیستي دي.
لمبا چوڑا ایک کوشچنر ان کو دیا ہوا ہے انہوں نے کہ وہ جو پروسیس ہے وہ کافی لانگ ڈرن ہے. یہ انہوں نے تقریباً اگلے چھ مہینے میں یہ سارے اسٹیپس لینے ہیں.
او د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځنګړي استازي زلمی خلیزاد له افغان چارواکو سره په خبرو کې د افغانستان سولې سپیڅلې او مقدسه پروسه ګڼلې ویلي دي چې د سولې پروسې پر وړاندې د امریکا ولسه حکومت د افغانستان له خلکو او حکومت سره دی.
زلمی خلیلزاد ویلی په افغانستان کې د سولې او ټیکاو د ټینګښت لپاره به له خپل ټولو تجربو او امکاناتو څخه به ګټه اخلي تر څو د سولې هدف ته ورسیږي.
او اوس درته وړاندې کوو د خبرونو تفصیل.
په پاکستان کې د لاهور های کورټ د دوو پخوانی وزیر اعظمانو نواز شریف او شاهد خاقان عباسی او د ډان رسپانی خبریال سیرل المیدا پر ضد غداری قضیه له اوریدو وروسته د مقدمی اوریدنه د اکتوبر 28 پورې ځنډولې ده. پخوانی وزیر اعظم نواز شریف سږ کال د می په میاشت کې د ډان رسپانی خبریال سیرل المیدا سره یو مرکه کې په ظاهره داسې تاثر ورکړی و چې ګینې په کال 2008 کې د هند په ممبئی ښار شوو ترهګریزو بریدونو لپاره ترهګر د پاکستان څخه لیکل شوی و.
د غیر قانوني پیسو او ترهګرو ډلو ته د مالی مرستو مخنیوي لپاره د نړیوال ادارې فینانشل اکشن ټاکس فورس یو نه کسیزه ډله یو ځل بیا پاکستان ته تللې. د 12 ورځو په سفر کې به پاکستان ورته سپیناوي کوي چې د غیر قانوني پیسو د لینډ دین لپاره زړه پور ګامونه پورته کړي. ایف اے ٹی ایف تنظیم پاکستان ته د غیر قانوني پیسو او ترهګر ډلو مالی مرستو د لار نیولو لپاره د قبلولو وړ ګامونه پورته کولو لار ورخودلې دي.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازي زلمی خلیلزاد کابل ته رسیدلی او د افغان ولسمشر اشرف غنی او یو شمېر نورو افغان چارواکو سره د سولې په اړه خبرې کړې دي. زلمی خلیلزاد له افغان چارواکو سره په خبرو کې د افغانستان سولې سپیڅلې او مقدسه پروسه ګڼلې او ویلي دي چې د سولې پروسې پر وړاندې د امریکا ولسه حکومت له افغانستان سره دی.
د امریکا پوځي ترجمان کرنل ڈی بٹلر په خپل ټویټر پیغام کې ویلی دی د افغانستان دښمنانو د هغه خلکو د وژلو ژمنه کړې ده چې په جمهوریت کې برخه اخلي. د امریکا پوځي ترجمان دا تازه بیان له هغه وروسته کړی دی چې افغان طالبانو دړکه کړې ده د هیواد په عامو ټاکنو کې به په امنیتي مامورینو بریدونه ترسره کوي.
ترکی چارواکی وایي د سعودي عربستان هغه خبریال چې امریکا ته پخپل جلا وطن شوی و تیرونی په استانبول کې د سعودي عربستان په قونسلګری کې هغه وخت وبجل شو کله چې دی د خپل راتلونکي واده د اسنادو لپاره ورغلی و. د سعودي عرب چارواکی وایي د غیداوی به بنسټ دی خو نه 55 کلن جمال خاشوګي د تیرو تورزو رئیس نه دلیدل شوی. د جمال کوژدنه یا نامزده هاتس سنگیز چې د تیری سیشن بیا نه پورز ورته د قونسلګری مخې ته ولاړ وای جمال د قونسلګری له ودانۍ څخه بیرته نه دی ودلی.
چین د فینانشل ټایمز ورسپانې د هانګ کانګ ایډیټر ته د نوې ویزې ردولو خواست دفاع کړی ده او د برتانیې او امریکې له خوا په خودري غبرګون او اندېښنو ویلي دي چې یو بارني هیواد ته هم حق نه ورکو چې د دوی په چارو کې مداخله وکړي. د حق غوښتونکو ډلو د فینانشل ټایمز ایډیټر ته د ویزې نه ورکولو ګام په اړه ویلي دي چې بیجینګ په سیمه کې د بندیزونو لړۍ غځولې.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپیو د اتوار یکشنبې پورې شمالي کوریا ته خپل څلورم سفر وکړ. پیونګ یانګ ته د یو ورځني سفر پر وخت پمپیو د شمالي کوریا رهبر کیم جان اون په دې موافقه وکړه چې د امریکا له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره څومره ژر چې امکان ولري دوهمه سرمشریزه جوړه شي. پمپیو له کیم سره خپلې خبرې ګټورې وګڼلې او دا یې د کوریا د بی اټومي وسلې کېدو په لاره کې یو بل مهم ګام وګاڼه.
د وایس اف امریکا دیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
د دوه کال ځن وروستو د پاکستان ستر عدالت سپریم کورټ یو ځل بیا د پنجاب چې کوم متاثر مسیحی خزه د اسیا بیبی د هغې د توهین رسالت په کیس کې فیصله محفوظه کړې ده. ویل دي چې د فیصلې راتلو پورې باید په دې مقدمه باندې څوک تبصره ونه کړي. نور تفصیل په رابعه پیر په دې رپورټ کې راکوي.
د پاکستان سترې محکمې د عیسائی ورور لوی سره تعلق لرونکي آسیا بی بی د اپیل اوریدنه کړې او پر دغه اپیل یې خپل پریکړه محفوظه کړې ده. د یو 50 کلنې آسیا بی بی په درخواست دوه کال وروسته د ستر قاضي ثاقب نثار په مشورې کې درې غړیز بنچ اوریدنه وکړه. د اوریدنې په محل د آسیا بی بی وکیل سیف الملوک وویل چې پولیسو دغه مقدمه غلطه رد کړې او پلټنې هم د بدیتۍ په بنیاد شوي، ولې چې مقدمه د شکونکي د جماعت امام خپل گواه نه دی او د آسیا بی بی سره جګړه کوونکې د دواړو ښځو په بیانونو کې فرق دی او گواه هم دروغ وایي. د دغه جماعت کاری اسلام وکیل ویل چې د پیشي چا انکار نه دی کړی. تورنی آسیا بی بی خپل جرم منلی او د گواهانو په موجودګی کې هم څه انکار نه دی کړی. چې پریس تر قاضي ویلي چې د مذهب سپکاوی بدترینه جرم دی، خو قتل په داوی چې جرم ثابت شوی دی او کنه. ستر عدالت په دې اړه د دلیلونو تر سره کېدو وروسته پریکړه محفوظه وساتله. د دواړو اړخونو وکیلانې د مطبوعاتو سره خبرو څخه منع کړي او مطبوعاتو ته یې هم هدایت کړي چې پر مقدمې په کار دي څه قسمه بحث او تبصرې ونه کړی سي. سرګند دی وی چې آسیا بی بی ته په کال 2010 کې د مذهب د سپکاوي په تور کې د مرګ سزا اورول شوې و، چې وروسته لاهور های کورټ هم برقراره ساتلې و. خو د آسیا بی بی وکیلانو وینا ده چې آسیا بی بی بې ګناه ده او د بغض په بنیاد پر دوی مقدمه ترچ کړې شوې ده. سرګند دی وی چې آسیا بی بی په پاکستان کې د سپانسې سزا ترلاسه کوونکې لومړۍ غیر مسلمه ښځه ده. د آسیا بی بی پر دغه مقدمه ټوله بهرني مطبوعات هم ژور نظر لري. د رایټرز د یو رپورټ تر مخه مذهبي تندروډله طریقه لبیکې پاکستان خپل یو بیان کې ویلي چې کچري آسیا بی بی سزا معاف کړې سو نو په سختې نتیجې مخې ته راځي. په پاکستان کې د مذهب د سپکاوي قانون یو حساسه معامله ده. په تیرو وختونو کې د پنجاب گورنر سلمان تاثیر او د اقلیتونو وزیر شهباز بټی هم په قانون کې د بدلون او آسیا بی بی په حق کې اواز راپورته کولو لوجې وژل سوي وو.
تاسو مونږ په ټولنیزو رسنیو هم سره لای شئ. فیسبوک بی او ای ڈی وا، ټوئیټر @ بی او ای ڈی وا، انسټاګرام @ بی او ای ڈی وا او پر یوټیوب بی او ای ڈی وا نیوز.
اردوونکو له ملتیا مو مننه. او اوس هم د افغانستان په اړه یو مهم راپور. د افغانستان د ختیځ ننګرهار ولایت په مرکز جلال آباد ښار کې د پاکستان قونسلګری بیا پرانستل شوې ده. افغان چارواکو ویلي د تیر په پرتله دا مهال د یو منظم سیستم له مخې د کمیشن کارانو د مداخلې پرته د یوې بشپړې څارنې له مخې ضرورت لرونکو کسانو ته ویزې ورکول کیږي. حقمل روان پرې دا راپور چمتو کړی.
د افغانستان ختیځ ننګرهار ولایت ځایي چارواکو ویلي نن د دوشنبې په ورځ په جلال آباد ښار کې د پاکستان کنسلګری په رسمي توګه پرانیستل شو او خلکو ته یې د ویزې ورکولو په فعالیت پیل وکړ. د ننګرهار ولی ویانه تبلا خوګیڼی نن د دوشنبې په ورځ امریکا غږ ډیوي ته ویلي د دې ولایت چارواکو لخوا د نیول شوي مهالویش او نظم له مخې کنسلګری لخوا د ویزې ورکولو پروسه نن سهار پیل شوه.
پاکستان هوټلګری نن په جلال آباد ښار کې رسمن خپل فعالیت باندې پیل وکړو او د هغه ترتیب او نظم له لورې نظر کې د ولایتي ادارې له لورې تنظیم شوی دی او هغه له مخې خلکو ته ویزې ورکوي.
د ننګرهار ولایتي شورا غړی عبدالله شینواری له ډیوی سره په خبرو کې ویلي تیره ورځ د دې کنسلګری د پرانیستو ژمنه شوې وه، خو د ځینو رامنځته شوو ستونزو له امله کنسلګری بند وه، خو نن پرانیستل شو او د ویزې ورکولو کار پیل شوی دی.
خلاص شو خو پرون بیا څه لانجه راغلی وه، نن بالاخره خلاصه شوه. نو سیستم چې کوم روان دی دا ډېر ښه منظم دی، نو دی د ولسوالو په دغې سره وشکلی درې درې ولسوالۍ څلور څلور ځای سره یې وکړي، نو هغې سیستم باندې ډېره ښه روانه ده. یو خو د رش کچه هم د دې سره کمه وي، او بل به شفافیت هم ډېر زیات دی چې نو نن خلاصه ده، نو خلک په ازاده توګه ورځي او خپلې ویزې اخلي.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان محمد فیصل هم په خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې نن د دوشنبه په ورځ د افغانستان ننګرهار ولایت په جلال آباد ښار کې کنسلګری پرانیستل شوی، او دا اقدام وروسته له هغې واخیستل شو چې د فیصل په وینا افغان حکومت ورته د کنسلګرۍ امنیت د ټینګښت ډاډګیرنه ورکړې. افغان چارواکو ویلي هره ورځ په ننګرهار کې د پاکستان کنسلګرۍ لخوا 1300 کسانو ته ویزې ورکول کېږي، او په دې چارو کې د خلکو لپاره اړین سهولتونه هم رامنځته شوي دي. د ننګرهار ولایتي چارواکو په وینا د یک شنبه، دوشنبه، سه شنبه او چهار شنبه په ورځو کې د ننګرهار ولایت اوسیدونکو او د پنج شنبه ورځ د خوست، پکتیا، غزنی، کونړ، لغمان او نورستان ولایتونو اوسیدونکو ته د ویزې ورکولو مهالویش ټاکل شوی دی. د اګست په 13 نیټه د پاکستان حکومت د یوې اعلامیې په خپرولو سره په ننګرهار کې له دې عمله کنسرګري وتړله چې ګواکې امنیت ته یې خطر دی، او ننګرهار ولایتي چارواکي په کارونو کې لاسوهنې کوي، خو افغان چارواکو کو هغه محل دا څرګندونه رد کړې وې. حکمل صدات، وی او ای ډیوا، افغانستان.
I'm gonna tell you how it works.
The mobile phone, iPad, ya computer da saravi no VOA diva pa internet hum katale au aure deshe.
I'm gonna tell you how it works.
Pateda www.voadivanews.com.
پاکستان کې د 15 جولای په ټاکنو کې په ځنو سیټونو ټاکنې نوې شوې، او یا بیا په ځنو باندې چا دوه یا درې سیټونو هم ګټلو، دغه اوس خالی کیږي. او د نورو حلقو ترڅنګ په سوات کې به هم ضمنی انتخابات کیږي، خو د دغې لپاره په سوات کې یو دلچسپ مقابله دا ده چې د تحریک انصاف د امیدوار په مقابله کې نورو سیاسي ډلو خپل متفقه امیدوار راوستري. حال په فیاض ظفر په دې رپورټ کې راکوي.
د روانې میاشتې په 14 نیټه په ټول ملک کې ضمني انتخابات کیږي. دغه رنګ د سواد د صوبایي اسمبلی په حلقه پی کې درې خوازخیل به هم انتخابات کیږي. په دې حلقه کې حکومتي ګوند تحریک انصاف ته د حلقې د قومي اسمبلی غړي ډاکټر حیدر علي ورارله ټیکټ ورکړی دی، او دا حلقه ډاکټر حیدر علي د قومي او صوبایي اسمبلی دواړه حلقو د ګټلو نفس خالی کړی وه. او بل اړخ ته د مسلم لیگ نون ګوند او د متحد اپوزیشن امیدوار سردار خان ترمنځ مقابله ده، او ورسره دوه آزاد امیدواران هم په مقابله کې دي. د خوازخیلی ځایي خبریال افضل خان وایي چې په ضمني انتخاباتو کې بعد د حکومتي ګوند تحریک انصاف او د مسلم لیگ نون ترمنځ سخته مقابله وي.
دلته کم اتحاد چې شو دی د مختلف شپږو پارټیانو، او بل اړخه پی ټی آی دی، نو پی ټی آی چې په مرکز کې هم دی، او ورسره چې دی په صوبه کې راغوم حکومت دی، نو د مسلم لیگ خدمات چې دی هغه هم د دې علاقې لپاره ډېر زیات دي، او یو طرف ته اتحاد هم دی کېدای شي. خو د دې دوو پارټیانو چې دی ډېره سخته مقابله روانه ده.
دا تحریک انصاف نه علاوه نورو ټولو سیاسي ګوندونو په ضمني انتخاباتو کې اتحاد کړی دی، او په تیر عام انتخاباتو کې په دویم نمبر راغلي امیدوار د حمایت اعلان کړی دی. په حلقه پی کې 3 کې د تحریک انصاف په مقابله کې عوامي نېشنل پارټي، ایم ایم اے، پیپلز پارټي، پښتونخوا ملي عوامي پارټي او قومي وطن پارټي په دې حلقه کې د مسلم لیگ نون د امیدوار سردار خان د حمایت اعلان کړی دی. د دې حلقې یو ووټر بخمنیر وایي چې موږ به هغه کس له ووټ ورکو چې هغه زموږ مسلې حل کولی شي.
موږ خو به هغه کس له ووټ ورکو چې څوک د دې علاقې خدمت په صحیح طریقې سره کولی شي. زموږ د لارو کوڅو د بجلی او د روډونو ډېر غټ مسایل دي، موږ ته نو زموږ په نظریه باندې چې کم یو کس خی او کار کول شمو باغول ورکو جی.
پدې حلقه کې ته تحریک انصاف بانی رکن او د ضلع کونسل سواد ممبر محمد زیب خان د پارټۍ ټیکټ نه ملاوېدو له کبله په آزاد حیثیت په انتخاباتو کې برخه اخلي او ورسره په تیر انتخاباتو کې په آزاد حیثیت سکم لس زره ووټونه اغستون کې محبوب الرحمن بیا په انتخاباتو کې برخه اخلي. د حلقې یو ووټر جمیل خان وایي چې ووټ په هغه کس لورکي چې هغه د حلقې او د خلکو د خیر ښېګړې لپاره سکار وکړي.
ووټ خو به داسې سړی لورکو چې هغه د علاقې د خیر ښېګړې لپاره د خلکو د مسایلو دپاره د دې بازار د څومره کم دغه چې دي دلته چې څومره ستونزې دي د هغې د حل کولو دپاره چې داسې یو سړی چې هغه قابلي پوه وي هغه په پوه خو په هر دغه باندې خو چې په هر دغه باندې فورای په معیار باندې پورای د علاقې مسایل حل کولی شي.
په تېرو عام انتخاباتو کې د دې حلقې نه د تحریک انصاف ګوند ډاکټر حیدر علي اتل زرا سلور سوا هویا وټونه اغستی او ګټې ترلاسه کړې وه او په دویم نمبر د مسلم لیگ نون سردار خانو چې هغه 2009 او شل ووټونه اغستی وو. که په تېر الیکشن کې ډاکټر حیدر علي په 3400 هاویا ووټونو کامیابی ترلاسه کړې وه خو اوس په متحد اپوزیشن کې د شامل ګوندونو امیدوارانو په دغه الیکشن کې 1015 هاویا ووټونه اغستی وو. څېړنکاران وایي که د متحد اپوزیشن ګوندونو ووټ د هغوی مشترکه امیدوار ته میلاو شو نو ګټه به ترلاسه کړي او که د هغوی ووټ میلاو نه شو نو بیا به د تحریک انصاف ګوند امیدوار ته د ګټې میلاوېدو چانس وي. فیاض ظفر، وایس اف امریکا، ډیوه، سوات.
دا د وی او ای ډیوه خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزه رسانیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com.
کو د شمالي وزیرستان یو شمیر بې ځای شویو خلکو نن په پیښور کې لاریون کړی. دوی ویل تر اوسه هم 25,000 کورنۍ بې ځایه دي او بې کوره دي خو حکومت ورسره خپل مرستې درولې دي. دوی له حکومت څخه غوښتل چې یا دې بیرته خپلو سیمو ته ستانه کړی شي او یا دې ورسره مرستې وکړي. بشپړ راپور له حمیدالله ناورو.
ګران اوریدونکو، دا وخت د شمالي وزیرستان نه دا غزه اوسیدونکو راغلي دي. دا زیات تر بیکوره خلک دي. د دوی پیښور ته سغوختنې راوړلې دي. زموږ سره دا وخت د دوی د کډوالو د کمیټې مشر چې کوم دی ملک غلام هغه سره ولاړ دی. ملک صاحب، خلک ډیر راغلي دي، سغوختنې راوړلې دي.
بسم الله الرحمن الرحیم. ټول نامه خو امید تاسو د ډوار ریډیو ډیر مشکوري شکر گزاري چې همیشه زموږه مسله ده یو چاته کړی دي او نن څه ته د خلک وینې د خلک روان دي. د خو په لار کې تقریبا ډیر زیات خلک روان دي او ان شاء الله راځي دی راځي دله ولا دي او سبا ته زموږه دا درناغه پرې وی چې پرې د مش کې مې مسلې دي کې مې مشکلات نه دي کې مې مطالبه دي چې پرې دا حال نه وي. دا حال ته مجبور خلک زموږه دا مطالبه دي چې د خلک د حکومت په طرف ته چې مهوار کشتینه باقی دي او بلا وجه دی واپسی نه دوشوي سیمینه بلا کړی دي او زموږه داس کډوال دي چې افغانستان راغلي دي. په افغانستان کې ګاډي سامانونه بالکل یو کال کې چلته یې سر شوی دي رکاو کړی دي. موږ دلته بنو ایریا کې یا لکی ایریا خان کې مختلف ایریا کې تقریبا زموږه 25,000 خاندانونه باقی دي چې دغه دی واپسی نه دا شوی او دا خاص کر زیات کړو مداخل دی. په دې کې د 58 خال دی، په دې کې مشستی، په دې کې شین پوند دی، په دې کې د خدرخل داسې کومینه دي علاقه د چاغه واپس نه دي شوی او په دې کې نه مختلف ته شوال خال دی. شوال خال ډېر زیات علاقه دا وزن ته تحصیل هغه خلک د زوی سیدګی دي د مختلف کومینه دی واپس نه دي شوی او ډېر سخت مشکلات سره مخامخ دي. حکومت دې مين بندې اسه قسم نظر انداز کړي او د مونږ په نمونه پندینه دي لیکن په میر بندې نظر نه ساتي.
دا یو بل مشر سره ولاړ دی، تاسو راته ځان راو پیژنې او راته ووایه چې د روانو کورونو هلته څه مسلې دي، د واپسې څه مسلې دي او خلک هلته په څومره کړاو کې ژوند کوي.
بجی زو نرت وزیرستان میزو رغلی ملک السلام خان میں نمدہ کم وزیر مداخل نہ تعلق لرس ملخل نہ او د میز پنځه کولینا دا زړه مسله دو نوې خبره نه دو لکه بلخال دا 14 15 گاڑی یا 18 بیر میجر وراسي نه را د اطراف اطراف خلک په شور نه پندای نه مختلف ډی خان دا خلک ورغشته دي کنه او لکه د میز کی متاثرین دي په باندې 25000 خاندانی نه او دا سه 15 20000 په افغانستان بونډری کې میز پروت دي خاندانی نه کیم دي نو دا میز پیسې نه ملایوي او رشن نه ملایوي تعلیم نه ملایوي دوی نه ملایوي موتا د میز ای څه وسیله نشته
دا خلک واپسی ولې نه کیږي تاسو سوې
نو دا علاقہ دا وی کلیر نو دو میزا پلا دا ریکویسٹ ہے او دی میزو کور کمانڈر صاحب تا دی میز سی ایم صاحب تا دی میز کیم گورنر دا او دی میز جی کو اس پیار دا اپیل دا چ تا کلیر ارمی دا ورا جی بونڈری لائن تا اگے نا کیم خال دا تا تخپوزات ملا شی او دا خال دا تخپوزات سرا ملا وقت وطن تا ورا جی چ اگ دی کے دی دا سلامتی اوی تخپوزات وی ا دا خال دا ملک دے پرایو قربانی ور
کم کم سی می دی زیاد
نو دی کی مطلب دا شغل سیما دو دا خال کنٹرول وفاس ندی او دی کی مطلب دا لوڑا او ادم کوٹ سیما دو ارمی دا پتا دو مطلب دا کنا او دی میز سیمرا فک فو دا هیتا پاتا او دا سه مطلب دا کنا چې میرا دین دا او د زوی علاقہ دا جدا خل ټول پاتې دا کنا
او تاسو د خلک په کمپونو کې اوسه کنا عام زینو کې
نو دا په شناس مون وخته پرته لاندې ټنټونه کې زمکه مده پرته مطلب دا کورونا نه ساتې ری مطلب اصل کې لاس کا سن د کری په کور کې پرته وی اغه څه وسیله نه سندره په ټنټونه کې پرته نو میز دا ملک ته اپیل دا ریکوست دی چې د خل په دا اکشن وکړي ډایرکټ دا مطلب دا میز کور کمانډر صاحب غو د صوبې گورنر غو په دام دې غوغلی او مکمل عمل دا به وګو او کا انا و میز اسلام آباد درې می ا دې کې میز پارلیمنت مخته عمران خان تا او د جکو اس پیار تا شپ صاحب تا د میز اپیل وی مطلب دا شهر تا دا میز سره پورن دا پیسې وتا کا د افغانستانه گاډي مطلب دا کولاو کا
ډېر مننه تاسو را ځان رو پیژنې او دا کم خلک چې لا واپس شوی نه دی نو د دوی کورن څنګه دی د دوی هم غلا کا څنګه دا کته باندې
بسم الله الرحمن الرحیم زه د ظفر ټاون د کمیټي صدر یم میرز چې کیم کرینا دی غونډ بلډوز دی او ایسا را سا چې کیمه د میسترا کیمه په هغه کې ریبوندې مخ شه پلازې جوړې شي وی دی او پلازې میستا مثال یا رکړی نه دی خو منه رکوي اے خو ایسا را سا میرا غونډ کاروبار د خلک بند شوی دا ای دی واج نه کچې ته دادی کین نه خلوص ول ډیر خلک به پرزګار شي ایس میستا دمرا تکلیف تا چې کیمه د کرینا می نشتا نه میستا کې ریبوندې باس کړای دا واپسی منه د شوی په دې شه سیمینا باندې غریب خلک دی په دې شي چې کیمه دوی چا کپڑے نه پدای دې شي ډېر
سیمونه باندې دوی نوستا څه مطلب دی
موږ ته 12000 مطلب چې کیمه دوی په مہینہ باندې رکوي ا میشتا چې کیمه دوی شپې ووم یاشتې شوی چې ا باندې شوی دی او میشتا حکومت ویلی سره ساتو سه واپسی نه شوی دمره دوست دا پیسې ملاوي او رشن به ته ملاوي شي ا دې واج نه میشتا کیمه دوی مجبور شوی دا اوس دې میر غونډه یو دا یو وزیرستاني غونډ یو اوس مې دا خو مقصد دا دا چې ډېر ظلم کوم چې سره مش قرباني کړی دی د حکومت سره مش سره په چار وجه ډېر هیلپ یې کړای وای
تاسو په لکه کې امن ولې نه قائمېږي او دغه علاقې ولې اوس پر صفان ګرځول کیږي په دغه باره کې تاسو سوال کیږي
یاره جی دا چې ذکر یې سوال چې موږ په 13 شه پرته یې کوم دا الته لاټ شو الته ته مصیبات پیچه دلته وی دلته ډېر په مصیبات کی نه مې کورونا سره دلته چې کوم دا یو کورونا مې وباسي بل کور ته بل کور نه مې وباسي ډېر په تکلیفات شي اخر کار مړی مسلمان یو دغه پاکستانیان یو او میش قربانی دی پاکستان سره کړی دی
اگران اوریدون کو څنګه تاسو دا خبر اوریدلې دا د شمالي وزیرستان به کور خلک تی دی وای چې موږ 15000 کور نه یو او دوی په خبرته چې کوم غټه غوښتنه راوړلې ده نو هغه دا چې دوی دی زر تر زر خپل سیمه ته چې کوم دغه واپس کړی شي د خپل همکار هاشم علي سره حمید الله ویو وی دیوا په خبر
ک موبایل ټلیفون آیپیډ یا کمپیوټر در سره وی
نو وی او ای دیوا په انټرنیټ هم کتلې او اوریدلې شي
پتہ دا voa.divanews.com
هیریې نکړې
ترانو ورځونکو دیار لسکا لوړاندې د اکتوبر په 8 نیټه په دې ورځ باندې د پاکستان په بالاکوټ او مانسیر سیمو کې او بیا په آزاد کشمیر کې زلزلې دغه سیمې په خطرناک توګه باندې جوړ کول وی چې پکې د 1,00,000 نه زیات خلک مړ شوي خو اوس هم خلک وایي چې د ورانو شوو کورونو پیسې ورته حکومت نه دی ورکړې او نه ورته هغه د صحت او تعلیم مرکزونه جوړ کړي دي کم چې په دغه زلزلې کې وران شوی احسان محمد خان په رپورټ راکوي
د کال 2015 د اکتوبر په 8 نیټه دغه زلزلہ د سحر په 4:50 منټه د پاسه 8 بجې راغلی و چې د پاکستان د ولکې لاندې کشمیر د خیبر پختونخوا مانسیرا بټګرام او شانګلا سیمو کې د ځان سره راوړونکو تباہی 80,000 خلک مړه کړي وو، یو نیم لاکې ټپیان کړي، مکتبونه، روغتونونه، سړکونه او نور ودانی وران ویجاړ کړل. د 8 اکتوبر دغه زلزلې په لکونو خلک بے کوره کړل چې تر ډېرې مودې د شین اسمان د لاندې د 1.6 دغه زلزلې وروستای چپو په ویره کې په ژوند تیرولو مجبور کړل. د 8 اکتوبر د زلزلې د دغه تباهۍ وروستو چې پاکستان سره ګډې نړۍ مرستې او کومک روان کړ او د دغه فنډونو مصرفولو او بیا رغونې کارونو لپاره مرکزی او صوبایي ادارې هم جوړې شوې چې د دغه ادارو د سوري لاندې زیاتره منصوبې پای ته رسیدلې دي، خو اوس هم په سیمه کې یو شمیر سکولونه، روغتونونه او د نور غورځېدلې ودانو کنډرې موجود دي چې لای د ودانی کار روان شوی هم نه دی. د بټګرام سیمې یو اوسیدونکی جاوید اقبال ولسیار په دې حقله داسې ګیلې کوي. د 8 اکتوبر د دغه زلزلې په نتیجه کې چې د بالاکوټ، مانسیری، خارګوټي او خواوشا د انسانانو آبادی په مکمله توګه په ځمکه کې خخه شوې و، دغه سیمه چې د ماهرانو د سروې وروستو په سره لیکا یا ریډ زون کې شمیرل کیږي، او حکومت په زلزله کې د دغه سیمې بچ پاتې شوي خلکو د پاره د بکریال خار په نوم یو پروژه هم روانه کړې و، خو نن د 14 کلونو تیرېدو وروستو د دغه ولاړې منصوبې د نامکمله دیوالونو په مخه ولاړ د تعمیراتو یو ماهر انجینیر گوهر خان داسې وایي.
کوم چې دا بکریال خار دی چې لا نه دی جوړ شوی، نو دغه انجینیرانو سیف وګڼه، میفوز وګڼه چې دی کې به منګری بالاکوټ خلکو لا یو سیټي جوړو چې بکریال سیټي، او دا ټول خلک به دې ته راشفت کیږي، ځکه چې دا ټوله علاقه د مخامخ چې دا ټوله په ریډ زون ده، او ریډ زون کې به هلته هغه بلډنګ جوړی چې هغه 8 ریکٹر سکیل زلزله وړي، 8-10 ریکٹر سکیل دلته ایکسپیکټیډ دی. سخت بدقسمتي ده، ځکه چې حکومت دلته چې څومره انجینیرانو یا پروجیکټ وي هغې باندې کار بند دی، ستاسو مخامخ دا زی وګورئ کنه، نو چې دا شی ونه شي نو د دې تکلیف به بیا یو ځله بیا چې زلزله کېږي بیا په لکه عمري، نو حکومت له پکار دي او انټرنیشنل کمیونټي له او پاکستان حکومت له چې دا جوړ کړي.
د 8 اکتوبر 2015 زلزله چې ډېر فامیلونه او کورنۍ په مکمله توګه تباه کړي دي، خو زیاتره د دې ځپولې سیمو خلک داسې دي چې په دغه ورځ ترنه ډېر خپل خپلوان د خاورو لاندې شول. د زلزلې دغه ورځ په ځپولې سیمو کې د هغه مړه شوي خپلوانو په یاد کې منځل کیږي، خو ورسره ورسره دغه خلک د حکومت نه د بیا رغونې پاتې منصوبو د سرته رسولو غوښتنې هم کوي. احسان محمد خان، وی او ای، ډیوا، ایبټ آباد.
ګران اوریدونکو، تاسو د وی او ای ډیو خبرونو ته غوږ یې. بلوچستان کې د انګور چې کوم دی، د میوه په لوی مقدار کې کیږي او ډېر لوی مارکیټ هم لري، خو بیا د دغه چې کوم د کرکلی سره تړلي خلک دي هغه د یو شمیر مشکلاتو سره هم مخ دي. نعمت سرحدي په رپورټ راکوي.
د بلوچستان ایالت د ګلستان او د پښین د احته انګور څخه ابجوش جوړون جوړیدونکو کم عمل دغه دغه وخت یو بیا شروع شوی دی. د سرانان پر مقام باندې دلته کم ډاګونه هغه د یو بیا باد شوی دی. دلته د ډیر په لوی کچه سره ځوانان شې دي دغه ابجوش جوړون کې کم عمل دی. په هغه کې دا وخت بوخت دی لیدل کېږي پر خلاص خلاص ډاګونه باندې دغه ابجوش دی د اوارې دی. بیا دغه وخت دغه د کم ابجوش جوړ شوی دی هغه د بیا په کارتنانو کې دلته بندیږي بیا سیدي و مارکیټ ته لیږل کېږي. زموږ سره دغه وخت دغه ابجوش جوړون کې یا د دې کم مالک دغه موجود دی. داسې خبره پوښتنه وکړو چې دغه څنګه عمل دی دا وخت شروع دی په څومره کچه باندې دغه ابجوش جوړوي او بیا سیدي د مارکیټ ته بیا رسوي.
دغه موږ کار کې کاربټ وراچو دا کاربټ وراچو چې دا کاربټ نه بیا دی ابجوش نه کېږي. بل طریقہ نسته بیا شخار ما شو د افغانستان سره ځای وښ نشي دغه د مالونو سره ډیر تل په بشنه دغه کی په کارت شي دغه کیږي یا په شخار دغه کیږي.
اګه ته موږ ته او اوریدونکو کتونکو ته دا وایي څومره کچه باندې تی سالانه دغه ځای سره ابجوش جوړوي وس په داسه کې نور څو بټي دي خور هر طرف ته دغه بټیان مل میش
و دغه بټیان شیل پندويش بټیان خوسته او دغه ګور مرد بار سره ورو مثلا وطن سره پر دغه داس پنځه دغه هم ځکه مور خرچه پکړي دي او ګلو ګل کړی مو دي مزوران دي اوس موږ شپې زبره دي ورسنه شي او دغه مالونه بچو وکټنان کې ورچو بیا په څه بارو بیا دغه تکو
اندازن